په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو اورې دي. ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمنی مې کې زهر او کاروان او نيزه خبرونه مهروي. خو مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان په یوه لسو ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سختو بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یوه بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 110 ملي مترو تر منځ وي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویلي دي چې تمه ده د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1.5 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې په تېر میلادي کال کې د پولیو شپږ نوې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد واکسین څلور کمپاینونه په پام کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګذر ناروغي پکې ده او له منځه نه ده تللې. د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ د لومړنۍ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډلې نوملړ پرون اعلان کړ. د هیواد کرکټ د ځینو مخکښو لوبغاړو لکه د راشد خان، رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن نومونه په دې لوبډله کې نشته. د هیواد کرکټ ستوری راشد خان د ملال عملیات وروسته لا هم د بیا رغیدنې په حال کې دی. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه د روانې جمعې په ورځ د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې پلان شوې ده. افغان لوبډله به سریلانکا ته د سفر په مهال پر دې سربیره درې ورځنۍ او درې شلوریزې لوبې هم وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یورځنیو او شلوریزو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ به هم ډیر ژر اعلان کړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي امکان لري پر هغې بې پیلوټه الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړل د هغه امریکایي الوتکې ګمان شوی وي چې د امریکا پوځي تعصب ته د راستنېدو په حال کې وه. د چارواکي چې غواړي نوم افشا نه شي پرون وویل لومړنۍ راپورونه ښیي چې ښایي پر هغې بې پیلوټه الوتکه چې د متحدو ایالتونو پر پوځي اډه راپریوته درې سرتیري ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د امریکا د هغې بې پیلوټه الوتکې ګمان شوی وي چې په هوا کې وه. د دې چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې وه او ځکه د هغې د ویشتلو او له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه خبرداری ورکړ چې په تیره دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا دې هیواد ته نوې مرستې ورنه کړي. بلینکن دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنګټن کې وترسو له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی واشنګټن له کیف سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې، خو له کیف سره د مرستو د دوام په اړه په دې وروستیو کې د کانګرس په جمهوری پاله غړو کې نه لیوالتیا ورځ تر بلې زیاته شوې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونۍ غونډه چې تر ډېره له ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل پر زیاتوالي څرخېده بریالۍ بولي. آیا د طالبانو حکومت هغه څه ترلاسه کړل چې له دې غونډې تمه لرله؟
داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن دغه هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی یې اړین بولي هغه همدغه سیسټیجونه دي چې د کابل ناسته د دې یوه بیلګه کیدلی شي.
په دې اړه مو د چارو لوی شنونکو سره مرکه کړې. نن د ازادي راډیو د 4 ساعته خپرونو کال پوره شو او د راډیو د خپرونو د پیل هم 22 کاله. اوریدونکو مو څه وایي؟
زما په ژوند کې د ازادي رادیو ډېر تغیرات مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېر مې خوښیږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکي پاتې شم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگټن د غوسې په ښودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د یکشنبې د ورځې د برید غچ به واخلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه جوړ شوې غونډه پرون پای ته ورسیده. که څه هم د دې غونډې له جریان ډېر معلومات نشته، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه بریالۍ بولي. د دې وزارت ویان د هند او اندونیزیا د استازو له قوله د دې غونډې په اړه مثبتې خبرې نقل کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا را بلل شوې پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نشول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا یولسو هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکز وه. هغه د خپلې وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ایزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعلو او بالقوې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه پچره بیا پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو د لبنی د ټولولو لپاره همغږي او د یو بل د بومي او دودیز پرمختګ او د حکومت ولای د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیر ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونۍ غونډې له جریانه ډېر جزئیات رسنیو ته نه دی راوتلي، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ایزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولی شي چې د موثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوي وو چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه د لیکنو په یوه لړۍ کې د هند او اندونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند د استازي له قوله لیکلي دي چې هند د افغانستان په باب په نړیوالو او سیمه ایزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې نتیجه یې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. زیا احمد تکل همدراز د اندونیزیا د استازي له قوله لیکلي چې اندونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې فعاله برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقونو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کانفرنس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوی د را روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د طالبانو د حکومت په بلنه جوړ شوې غونډه پرون پای ته ورسیده. د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. په دې اړه متکل د سیاسي چارو لشنن کې قریب الرحمن شهاب سره مرکه کړې. ښاغلی شهاب د مرکه په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د طالبان حکومت هغه څه ترلاسه کړل چې له دې غونډې تمه لرله؟
اصلا د طالبانو د حکومت د راتګ له لومړۍ ورځې د طالبانو د بیلابیلو مشرانو پیغام داده چې دوی به بیا هیڅ ته خطر نه جوړیږي او افغانستان به هم د یو امن هیواد په توګه ساتي. دوی دا هم غواړي چې وایي افغانستان یو اقتصاد محور سیمه ایز او نړیواله پالیسی او ستراتیژي مخته وړي. دا عمومي هدف دی، ولې دا چې دې هدف ته دوی څومره رسیږي نو دغسې ناستې لکه د کابل نننۍ ناسته یو سټیج د دې لپاره کېدلی شي چې دوی هماغه خپل پیغام یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ورسوي. نو په دغه اساس باندې موږ داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن دغه هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی اړین بولي هغه همدغه سټیجونه دي چې د کابل ناستا د دې یو بیلګه کېدلی شي.
ستاسو په نظر شهاب صاحب، د کابل غونډه او په فبروري میاشت کې د دوه غونډه به د طالبانو حکومت خپل هغه هدف ته ورنږدې کړي کنه چې غواړي نړیواله پرسمیت وپیژني؟
زه فکر کوم چې د کابل ناستا او بیا راتلونکي د دوه ناستا د طالبانو حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره مستقیمی زینې نه دي، ولې بیا هم په یو ډول مرسته کولای شي چې دغه نارمالایزیشن ته یو څه ورنږدې شي او بل اخره بیا د رسمیت پیژندلو بحث مطرح شي. ولې په اوس کې فکر کوم څه چې د نړۍ له خولې اورېدل کیږي دغه سه یو مستقیمه یا لنډه لار د رسمیت پیژندلو لپاره نه ښکاری، او د مسلې د افغانستان نړیوال حیثیت تر ډیره زیانمن کړی او تر پوښتنې لاندې راوستي.
مننه. او ورسته پوښتنه، آیا د سیمې هیوادونه له خپلو ځینو غوښتنو مثلا د ښځو د تعلیم او کار د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او ځینو نور غوښتنو نه نور لاس په سر شوي دي؟
د افغان میرمنو د تعلیم مسله یا د غوی د کار مسله دا فکر کوم د سیمې د هیوادونو لپاره له لومړي سره هم ډیر اساسي لومړیتوب نه وو او نه دی، نه هم د نړۍ د هیوادونو هغه شعارونه چې ظاهرا یې موږ اورو د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی په دې مسله ډیر ټینګ دي. دا د افغانانو غوښتنه ده، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې افغان میرمنې، افغان خویندې او میندې باید د زده کړو او کار حق ولري، او دا د نړیوالو لپاره زه فکر کوم چې ډیره جدي مسله نه ده، ولې د شعار په توګه همیشه په لومړیتوب کې ده. د ټولګډونو حکومت بحث چې دی هغه بیا متفاوت تعریفونه لري د هر چا له نظره. د سیمې هیوادونه غواړي خپل عناصر د ټولګډونو حکومت په نوم باندې په افغانستان کې ولري، نور هیوادونه هم غواړي خپل عناصر ولري، ولې دا هم د افغانانو خپله غوښتنه ده. او دغه دواړه مسلې چې د ښځو د کار مسله، د تعلیم مسله او د ټولګډونه حکومت مسله، دا باید له افغاني دید نه حل شي، دې ته باید افغاني لیدلوری پیدا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. زه فکر کوم د سیمې هیوادونه یا د نړۍ هیوادونه که ګټې یې د دې مسلو په راژوندي کولو به ټینګار کوي، او که ګټې نه وي فکر نه کوم چې دوی د تر اخره ټینګ پرې ودرېږي.
د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهابو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون او نن د هیواد په یولسو ولایتونو کې د احتمالي واورو او باران د اورېدو او د سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان اکثره سیمې سختې وچکالۍ ځپلې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې احتمال لري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په 11 ولایتونو کې واوري او بارانونه وشي او سیلابونه هم راووزي. د ریاست ویل لس تر 1.5 ملي متر د باران او ل 15 تر 30 سانتي متر پورې د واوري د ورښتونو او په بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او نورستان ولایتونو او د بلخ او لغمان په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوه. په داسې حال کې چې د یک شنبه په ورځ هم په کابل او د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې واوره او باران وشول. که څه هم د سګنی ژمې د لومړنۍ واوره او باران توت هرکلی شوی، خو یو شمیر اړمنې کورنۍ وایي د واورې ورښت او سړې هوا د دوی اندېښنې ډېرې کړې. دوی وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره سونتوکي او د ځان او خپلو ماشومانو د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي علي ازادي راډیو ته وویل:
موږ د بلخ ولایت په یو کلی کې ژوند کوو. خلک د باران او واورو له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه پیسې نشته، خلک وږي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خاطر هم وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې کورنۍ له سخت ژمي سره مخ ده.
پیلن ما بیکار شوارم بیکار
اوس مهال زه بيدان دي میړم هم دندن لري ډیر ستونجلرو نش کولای چې خپل ماشومان ګرم وساتو. یا باید ښه ډوډۍ ورکړو او یا باید د ژمي لپاره جامې ورته واخلو.
هي برشان دای زمستون بيټیم
هغه وای د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو د کار لبندیز ورسته د کورنۍ اقتصاد کمزوري شوی او د ژوند د لومړنۍ توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کابل یو بل اوسیدونکي نور هغه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو ورښتونو هوا سړه کړې او د هغو کورنیو ستونزې چې سرپناه نه لري دوه برابره ډېرې شوې دي.
باور به خدای کړی کې یعلوغ منان
خدای باور وکړي چې د شپې ورځې یو مړی ډوډۍ موندل راته اوس یو ارمان دی. کار نشته، عاید نشته، ماشومان د اغوستلو لپاره ګرمي جامې نه لري. په وږي نس ژوند ډېر ستونزمن دی او د واورې زموږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړې.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه اړمن کسان له مرستو بې برخې دي او ډېری د خوړو د چمتو کولو او د ماشومانو د ګرم ساتلو ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د وروستیو معلوماتو له مخې د ژمي سړې هوا د هغو افغانانو وضعیت خراب کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې دوی په پام کې لري چې 3.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. واشنگتن د غوسې په خودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د یکشنبې ورځې د برید غچ به واخلي. د بې پیلوټه الوتکو یا ډرون په یوه حمله کې چې د ایران ملاتړې ډلې پرې تورنې شوي دي، یو شمېر امریکایي سرتېري مړه او ټپیان شوي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
متحدو ایالاتونو په اردن کې د یکشنبه ورځې په برید کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د غبرګون په دوام پرون یو ځل بیا د غوسې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې د خپلو سرتیرو غچ به واخلي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلی وو د دې حملې له عملانو سره به حساب کتاب وکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي دي چې په دې حمله کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ښاغلی آستن په پنټاګون کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې له کبله غوسه او خواشیني څرګند کړل. هغه وویل چې پاوز به دا ډول حملې بې ځوابه پرېنږدي او د امریکا او امریکایي سرتیرو د دفاع لپاره به لازم اقدامات عملي کړي. یوه ورځ مخکې ولسمشر بایدن وویل امریکایي چارواکو ته خبر رسیدلی چې دا حمله د ایران له ملاتړ څخه د څو برخمنو وسلوالو یوې ډلې ترسره کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې واشنگټن به یو مناسب وخت وټاکي او دې حملې ته به ځواب ووایي او زیاته کړه که څه هم موږ تر اوسه په دې اړه د معلوماتو په راټولولو لګیا یو، خو پوهیږو چې دا حمله په سوریه او عراق کې د فعالو ایران پلو وسلوالو لخوا شوې ده. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه بې بنسټه بللي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. لویدیز هیوادونه ایران دې ډلو ته د وسلو په برابرولو روزنه او تمویل تورنوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ هم ویلي چې دا هیواد په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې له برید سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. اردن په خپله خاوره کې د بی پیلوټه الوتکې دا حمله پر یو پوځي مرکز تروریستي حمله بللې او غندلې ده. عمان ویلي دي چې د خپلو سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره له امریکا سره همکاري کوي. په عین حال کې امریکا او برتانیا د یو همغږي اقدام په ترڅ کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک پر یو لسو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. دا کسان له یوې جنایتکارې ډلې سره په اړیکو تورن شوي. ګمان کېږي چې سپاهي پاسداران د استخباراتو د وزارت په دستور په بهر کې د ایران د حکومت د یو شمېر مخالفانو په وژنه او تښتولو کې لاس لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفی الله استانګزی ته به واښو.
ډیپلوماټ مجلې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې ایران له طالبانو سره د پراخ همکارۍ په لور روان دی. په دې مقاله کې د سرڅو برخې د سرحدي سیمو د خوندي ساتلو او د داعش خراسان په وړاندې د ګډو عملیاتو د مختوړو لپاره څرخيږي. داعش خراسان د جنوري په 3مه په کرمان کې د ایران د سپایي پاسداران دی وجکپوري مشر قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین مراسم هدف وګرځول چې په کې لکتر لګا نوې تنو وژل شو. قاسم سلیمانی د قدس ډلې مشر او چې معمولا د سپا بهرني عملیاتونو او ملیشا ډلې رهبری کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه سره لدی چې د دغه مرګونی برید مسولیت داعش ومانه او په ایران کې چارواکو سم دستي دغه برید پړه په اسرائیل او امریکا ورواچوله. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې د داعش د بریدون په زیاتېدو د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د لری کولو غوښتنې زیاتې شوې. وحیدی او د ایران نور چارواکي هلته د بریدون تر زیاتېدو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې د داعش خراسان په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره اړیکې غښتلې کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اړیکو د ښه والی دا هڅې ډېرې اسانه هم نه بریخي ځکه طالبان او ایران په ګڼو مسایلو سره مخالفتونه پالي. ډیپلوماټ د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي لاین حل شخړې او د هلمند اوبو معاهده په دې برخه کې واضح خندونه بولي. میل آنلاین د افغان پخوانی پاوز د سلګونو ځانګړو ځواکونو په تړاو مقاله خبره کړې چې له برېټانیا سره په جګړه کې همکاري کړې خو اوس یې دا هیواد نه انتقالوي. په مقاله کې راغلي د برېټانیا حکومت د 303 او 344 خاصو قطو د اکثرو دغه پخوانی او ځانګړو ځواکونو ته انتقال او مشتول غوښتنې رد کړې دي. سره له دې هم دا تمه کیږي چې د برېټانیا پر حکومت او کورونی چارو وزارت باندې د شته فشارونو په سبب ژر د شاوخوا 400 کسانو د دوسیې په اړه پریکړه وشي چې په اساس به بریتانیا ته د هغوی د انتقال برخلیک معلومیږي. میل آنلاین د دغو پوځیانو د برخلیک په اړه یو تحقیق ته په اشاره ادعا کړې چې څنګه د دې خاصو قطو غړي د طالبانو لخوا په غچ اخیستونکو اقداماتو کې تعقیب، شکنجه او یا وژل شوې دي. د مقالې له مخې لکتر لګ 200 ځانګړي افغان ځوکونه چې د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته پاکستان ته تښتیدلي وو، د بریتانیا د پاتې راتلو په سبب بیرته افغانستان ته استول شوي او هلته د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. بریتانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه ایستلي او د بریتانیا په بیلابیلو ښارونو کې ځای ورکړی. سره له دې هم سلګونه له خطر سره مخ خلک د بریتانیا د ژمنو د عملي کېدو په تمه په پاکستان یا افغانستان کې پاتې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو هم نن 22 کلن شو د غراز دی. ازادي رادیو د 40 ساعت کې دوه هم نن کال پوره شو. د 2023 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي رادیو خبرونه ورسته لاغې 40 ساعت شو چې د طالبانو حکومت د 2023 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ چپې بند کړی. اسد الله لودین په یو تفصیلی راپور کې د ازادي رادیو خبرونو ته انکتنه کړې چې د ازادي رادیو د اوریدونکو په غږ پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګری کې، مثلا دا مو دغه پروګرامونه اورېدلې دي د ازادي راډیو د طریقې څخه، څو څو پروګرامونه یې جوړوله، که د زراعت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو، یا مثال په نورو بخشو کې وو، د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا شپېته کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د ودې لپاره یې له ازادۍ راډیو ډېر څه اورېدلې او په خبره یې ژوند یې ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تیره بیا نجونې د ازادۍ راډیو د اورېدونکو ډېره برخه جوړوي.
ازادي راډیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې څلور خبرونه کوي، نو د ازادي
کولا شیرزاد وای لتیر شاو خواتو کلن راهیسې ازادي راډیو او ریاو په خبره یې ل ازادي راډیو یې ډیر څه زده کړی.
انټرنیټ د لارې ز تعقیبوم ځکه چې ډیره مفیدی برنامه وړاندې کوي، ډیره یو خبر پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره وایم چې ما په ژوند کې د ازادي راډیو ډیر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډیره مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنی ډیر ستونزې مشکلات لرم، ولې ما ته ازادي راډیو د روحیا د انګیزه را کړی دا چې زه خپل ژوند کې که هرڅومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
ازادي راډیو یو وازنه خپلواک نړیواله رادیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. لتیر دوله سيزو راهیسې ملیونونه کسان په افغانستان کې ازادي رادیو اوري. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ سپې بند کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي رادیو خبرونه د مؤسسې معتبر او بې پلوه خبر رسونه په هدف په پښتو او دری ژبو څلروش ساته شوه. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څخه باندې شلو کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري.
تومره په ساحر د ژبې چې زلرم دا د ازادي رادیو په لکه چې موږ ته نه پکان جوړ هغه پروګرامونه چې په ازادي رادیو کې خبريږي او نشل کیږي، اغه عوام خلک ته څه کوي؟ موږ علما او د راډیو ازادي څخه ډیر پرهنګ حاصل کړی دی، یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي په تاسو په درامو کې موږ تجربه ځنی اخیستې ده. بګا با وجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ چې د راډیو ازادي څخه ډیر ذکر کړی دي د بشر حقوقو په اړه کې، د خپل حقوقو په اړه کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر راډیو وازه نه کړ، بلکه دوی هڅه وکړه چې زموږ وی پانه ته د مینوالو لاسرسي بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې د فلټر ماتون کی اپلیکیشن لاري په وړیا توګه زموږ وی پانه ته لاسرسي موندلی شي، دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټویټر پانه کې موندلی شي. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي رادیو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو اړوند مسلو په خخته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویری په اسانه پوخخت زړه نه خکوي،
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د اسفالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادي رادیو لړن افغانستان موسسه سره په همکاري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ذکر خبرونه هم لري. د ذکر دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره یې د خوندزیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې د نننه محلي رسنۍ د سندرو خبرېدو منه شوې، خو د سندرو مینوال بیا د ازادۍ رادیو په سندریزو خبرونو د موسیقي تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ لدی سندرې څخه پیل کړو.
د ازادۍ رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادۍ رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادۍ رادیو د دې ترڅنګ چې ونړیواله او ملی رادیو ده، څلور ورځې ساعت خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادي راډیو توانېدلې چې خپل بې طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلاره لري. دا راډیو د ژورنالیزم د حاکمو اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. د هغه د پام وړ ټکی دی چې د یو مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همدا خپلواک، آزاد، متوازنه او له پالیسۍ سره سمه به د راډیو پر مخ ځي.
کله چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15 بیا واک ته ورسېدل، د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزادو رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بی پول خبري اعلانو د راپور لمخي افغانستان په تیر 2023 کال کې د بیان ازادي له اړخه د 180 هیوادونو په ډاله کې 125 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د هیوادونو په ډاله کې 122 ځای درلود.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سختو بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 110 ملي مترو تر منځ وي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویلي دي چې تمدد دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان ته د واکسین انتصاصکي ورکړل شي. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې د پولیو شپږ نوې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد واکسین څلور کمپاینونه په پام کې دي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي امکان لري پر هغې بې پلوټه الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړل د هغه امریکایي الوتکې ګمان شوی وي چې د امریکا پوځي تعصبات د راستنېدو په حال کې و. د چارواکي چې غواړي نوم یې افشا نشي پرون وویل لومړنۍ راپورونه ښیي چې ښایي پر هغې بې پیلوټه الوتکې چې د متحدو ایالتونو پر پوځي اډه راپرېوته درې سرتېري ووژله او لسګونه نور ټپیان کړل. د امریکا د هغې بې پیلوټه الوتکې ګمان شوی وي چې په هوا کې وه. د دې چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې وه او ځکه د هغې د ویشتلو او له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د شنبې خبرداری ورکړ چې په تیره دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا دې هیواد ته نوې مرستې ورنکړي. بلینکن دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې و ترڅو له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زولار سم ایران ته ګوره زور رسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړي.
په خپل محصل د زده کړو نه پریوزي دی نشي کولای چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دواړې وزه کې دی نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای دی نور نه پاتې شو نه شو باندې خته شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی له مور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا دا دې څوم زل چې دروغ راته وایي. نور مستا خبره زړه ته نه لويږي زغره کېږه زه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشهیي موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشهیي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشهیي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمې د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې را جلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه د قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوي چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاز دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلاز پمڑی کنا و پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبی غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسیدلې او ډېرې مرستې ضایع کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډیرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دی ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زلمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانه چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه هم دا غنم هم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیره سره چې پلاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبر راڅخه اخي. خورا په عذاب په دغه سره ژمي وښنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنه کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپل هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپل محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دې دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نشي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشي ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپل ملګرو ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال را کولای شي سي کوم کس دې د نشې لامل د زده کړو له بهیر څخه پاتې او لګنو ستونزو سره د مخ شوی وي؟
په خپل ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و او هغه زما و تعقیب، لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو ډېر چور لاړو، بس یا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار و هغه کې و بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنۍ بیغوري د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولی بیغوري وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلور ساعته د انسان سره وي، نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپل د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سر کېنی پاسي د ماحول هغه ډیر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروری ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروری مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروری ده چې ښوونځیو پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد زی پزی شي، لکه تر لګي مضمون زی پزی شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. مونږ ډیر نشيان ولیدل چې هغه ډیر خطات وي، وخت خو بیا نشي شوی دی، هغه مثلا ډیر خد قران کریم تلاوت کوي، ډیر خب مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشي شوی دی. یا مثلا هغه یو بل ډیر خب ورتیا لري، ډیر خد انګلیسي ژبه استاد وي، خو هغه نشي شوی چرته په سره کو نو ډیرانه نو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشي مواد زیانونو په اړه مواد زبر کول ډیر لازم دي. په کورنۍ ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې راکور کې راغټي کې لومړی د نشي موادو نه په ضرورونو په اړه پوي کې وتی وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنۍ مسولیتونه څه دي؟
د موتات مسولینو او ځکهونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی دا چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي، او بل اخره او پوهیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف د کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي، کنه عملاً دی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشه نه راګرځېدو لارې چارو باندې د ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره د کېنی، بل اخره د تداوی کې د رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دی محصلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشه توکو سره د عادت نشي.
د پانتونونو او خوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپل مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پانتون یو ښه امن او آرام ماحول رامنځته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي، د نشه په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشه د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي پنشمنت یا وړي وړي سزاګانې ورته وټاکل شي، چې مثلا نشه کټ نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دي ته ورته دغه سي تعذيبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته، لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کم شي، جبکې به نشي ګرځولی. بیرون به احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دکان و، کلي کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس په اخته شوم. تریماډول ګولۍ مې ایسته کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، وروره باندې راغلم، ګولۍ راسه ګیرې کړې. بس شما خپله ورته وویل چې ځم ځان بستر وم، چې نشه مې ونه کړه، ګولۍ مې وانه چوله، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګولۍ مې واچوله بیا بس یو مروب وم. یو ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ، نو دغې وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، شالته مې نشه پرېښي. بېرته چې راغلم دکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانه لګېدګلې، او پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول. او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به مې جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حالت را ورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم، اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړ، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا.
ادوارد د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ، واکونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک. درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي. په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلارا بیا داسې بد نه کو، ته مې صرف ډاکټر ته ورسوا.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه زه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دې تور ته ووایه کنه.
خیر دې عبدالله پلاره، دا ځلې معاف کړه، نه وینې چې زوی دې په پښو کې درغړې او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښیمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، هغو کسانو راوشړلم چې زما له مخه به خبرې هم نه شو کولی، ویلی سا پودری تو بوٹو نغلا کئی
خو خوائی سو واردل جمعات بوٹو نغلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاسا پور تا چاہتا نشم کتا لی
داسی ما وایا ساریا زما دی زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا یه نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نوار کهو دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودل و ارادر اختیابی نصابا دی لخیر دی ولسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیری او دی وردو اولادونو تا دی وگوره پدی کور که اغا دی گتی ورد سره یوازی ته من پر اختیابا دو که چه نور با پودر نسکوی
مور غم مکوا دازل مکلک که اراده دا تازی با می ببینه چه چنگ پودر پیدم در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکیلی که نشر منده کی گئی
بس سمه دا بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډر څکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه لکه اوس دا وایه چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا دی چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج ډیر وخت نیسي
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډر څکوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلارا هلته مې بوزه که نه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وایي ته شلاسه ته مې دښمن یې
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان